شنبه د غوی د شمه د می شلمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جز مش خبرونه په افغانستان کې په منځني چپه دوله شپږ نیوي خبري شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر به په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي وینا وکړي. خو لومړی خبرونه. اشرف غنی وایي پاکستان منزوي شوی. جنرال دوستم ترکیه ته ولاړ او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چول تیر شپه ناوخته پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس وخت منزوي شوی دی. شاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده او ویلي دي چې پاکستان منزوی شوی او باید د ترستانو لملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولي وویل چې منځوي پاکستان د هغه پر ځای باید د دې سره کار وشي تر څو د سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان بیا بیا دا تورونه رد کړي دي چې د ترستانو ملاتړ کوي. د لوی کندهار د شورا مشانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار کړی چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفانو سره سولې ته د رسېدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیه ته ولاړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار یاسین خاموش ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی دوستم د جمعې په ماښام ترکیه ته د درملنې په هدف سفر کړی. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاینچ هم په خپل فیسبوک کې ویلي چې جنرال دوستم د درملنې په خاطر ترکیه ته تللی او بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. جنرال دوستم وروسته له هغه ترکیه ته تللی چې د هغه یو پخوانی سیال احمد یشتي په څارنوالۍ کې د دوستم پر ضد عریضه کړې او ویلي دي چې دوستم او ساتونکو یې هغه ته جنسي اذیت ورکړی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډیر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ځمکنیو عملیاتو لپاره افغان امنیتي ځواکونه پوره آمادګي لري. په کومو ساحو باندې چې هغه په لوړ تهدید کې موجود وي هغه ځینې عملیات ترسره کړي او بل د شي روزمره سره افغان امنیتي ځواکونه د ترڅنګ ایساف قوی هم په هوایي عملیاتو کې برخه لري.
د راپورونو له مخې د لشکرګاه شار دویم او دریم امنیتي حوزه د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ ده او څلورم امنیتي حوزه لډیر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تمدنن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل د اسلامي ثقافت د مرکز په ودانۍ شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې بودیجه یې افغان حکومت ورکړي.
نور از دغه محترم وزیر رشید برزی وزیر څه کار جوړونه وایي چې شکاوه د ثقافت د غلوی مرکز پرڅکه بازار کې انجنیر لیلیه او یواد موتاجینو لپاره یو روختون د ساکن صنعتي مخترع او ترمینال د مکانیک ترانسپورت او ترمینال او موږ به دې نن پرانیستو.
ل اساسی رادیو خبرونه اوري. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسیده او د رای شمیرل دوام لري. څلورو کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې سره سیالي وکړه چې تر منځلارې حسن روحانی او محافظه کار ابراهیم رئیسی مخکې دي. تمه و چې د رایه چونې مرکزونه په سیمه ایز وخت پښپښو بجو وتړل شي خو د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب درې واره ټاکلی وخت وغځید. یوې ایرانۍ رای ورکوونکې اکبری پور وویل
خوشحالم،
امیدوارم واقعا نتیجه‌ای رو که می‌خوای. دا وایز خوشحالم، هیله منم د انتخابات او پایل حق سوی چې موږ یې وړیو. نو ایرانیان به یو خوشاله د شنبه او یک شنبه ورځ په مخ کې ولري. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور په اساس څه باندې 55 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر وو. لدې ډلې په انتخاباتو کې چې څه باندې 40 میلیونه خلکو د ګډون خبره تایید شوه ده. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې هغه سړی چې خلک په موټر وهلی وو پرون محکمې ته حاضر شو. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې 26 کلن ریچارډ روجاس د پنځشنبه په ورځ په خپل موټر سره خلک وهل چې یو تنې ووشه او درویشت نورې ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي چې روجاس پولیسو ته ویلي وو چې هغه غوښتل ټول ووشني. ریچارډ روجاس د محکمې لخوا په قصي وشنې د څو واره هڅې او په سخت تاوتریخوالي سره د موټر په واسطه د خلکو په وشنې تورن شو. د روجاس لخوا په دې حمله کې یوه 18 کلنه ښځه وژل شوې او په ټپیانو کې د دریو تنو حالت نازک شول شوی دی. ریچارډ روجاس د امریکا د سمندري پوځ سرتیری و چې په 2011 کال کې د ډیسپلینې په خاطر له پوځ نه شړل شوی. هغه څو وری مخکې هم په خلکو د حملې په خاطر تورن شوی و. دا سدي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. په ریاض کې افغان سفیر د دې ناستې په اړه وایي
کنفرانس پنج او چهار مملکت اسلامی اشتراک میکنه، 43 رئیس جمهور، 10 صدر اعظم و 1 وزیر خارجه.
سعودي عربستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کتونکی مجیب المر:
طالبان من در عربستان نفوذ تر دې راه کور غیر رسمي ده. غیر رسمي دي معنی چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي.
په دې خبري مجله کې د سویډن د عدلي او کډوالو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې پر دې شغېدل دی چې کوم افغانان په سویډن کې ممکنه دي چې د مهاجر په صفت ومنل شي، او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
ودرخانې دم دې خواله را لجنانې دا د یش غزل زړه به درک.
تمدا افغان ولسمشر اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شاغل غنی بل تر رسم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشان پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم اسدی رډو ته وویل چې دا غونډه د یکشنبه په ورځ په ریاض کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ګډون پیل شي. سفیر الله سنګسی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یکشنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سرمشریزې کوربوي. تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونه برخه اخلي، 33 جمهور رئیسان، لا صدر زمان او یو د بهرنی چارو وزیر پکچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په سیشنبه ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلنلیک وسپاره. په سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی جلال کریم زیاته کړ چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یو ځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ ډبره هم کېږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري که څنګه، داسې وویل: تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له ترامپ سره وګوري که څنګه، خو دا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ګڼو مشرانو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډیر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې تیر کال له افغانستان سره د یو شمېر پروژو د پلي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه دا پروژې نه دي تطبیق شوي. د ولسمشر اشرف غنی روان سفر به عربستان ته څه ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو لکتونکو مجيب المار څخه اور
ولې دا څنګه د شوبني سفر خاص د څلور شي یو بل خدای چې د امریکا هغه سفر هم سفر کوي د سن په شدیده سره وګوري کنه اما په لوی کې د یو مسایل مڅه شي البته نه وځي افغانستان څنګه چې کېږي چې افغانستان د یو مسایل یو برخه وو شي بلکې په سیمه کې امریکا غواړي د ایران پر وړاندې عربي هیوادونو متحد شي او د دې تر وړاندې وګرځي
المرسب سعودي عربستان له ولسمشر اشرف غنی سره تیر کال یو شمیر ژمنې کړې وي مثلا دا ژمنه کړې و چې په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته ورغوړي او دا خبره هم کړې و چې د کابل په مرنجان غونډه کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړ کړي خو د ژمنې نه دی په ځای کړې څنګه د افغانستان سره د سعودي روابط بیرته سره شي ودی او کوم بل الاتې چې دا تعهدات نه دي تر سره شي
نو ته دوه باسه دي اول بازار چې موږ کولی شو دا مثلا په سیاسي لحاظ چې ورو سیاسي لحاظ د عربستان یوازې نه ده ایران پر وړاندې ولاړ ده په دې څنګه کې پاکستان کله یوې خواته وړي کله بل خواته خلک غاټي نه تعلمي دا یو سیاسي بازار چې کېدای شي مهاجر نفوس چې ایران او افغانستان کې لري مهاجر نفوس څخه په استفاده سره دی په افغانستان کې یو هدف د مخنیوي کړی دی سعودي عربستان د مشخص دوه پروژې پر اساس شهرونه یو بل بیروکراتي باسي دغه دولتي په چې په دولت کم څه موجود دي او په ډیر غوړ ده چې د ظرفیت نشته هغه څه چې په دولت کې خاصيږي او د ظرفیت نشته دې بای شوې ده چې په وخت باندې تکل شي او باندې سمه توګه پروژې عملي نشي ټول کوم مضبوط کې معنا دا ده چې دا پروژې پیل شي دي توافقه شوه ده حکومت سره باندې دا جوړ حکومت باندې دا دا پروژه عمل کیږي چې د یو کال ځنډ نشي د کال ځنډ نشي د ری کال ځنډ نشي اما نهایتا دا پروژه عمل کیږي
سعودي عربستان هغه هیواد چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلې وو آیا دا ممکن ده چې د ولسمشر اشرف غنی د دې سفر په ترڅ کې د سولې په خبرو باندې هم بحث وشي او لدی افغانستان یو څه ګټه ترلاسه کړي ځکه چې طبیعي ده عربستان به اوس هم په طالبانو باندې خپل نفوذ لري
په طالبانو باندې عربستان نفوذ تر ډیره هغه کور غیر رسمي ده غیر رسمي کدي معنی چې هغه د کورنۍ حاکم دي چې یو ډول یې البته ده او د هدي هغه چې هغه یو دار له ساوث افریقا څخه کله چې عربي محمد بن عبد الله خلق دي یعنی کورنۍ چې هغه ځان سیاسي برخه چې هغه د عالی کورنۍ ده او هغه په یو ډول سره طالبانو باندې تاثیر او نفوذ لري چې کوم جوړ کورنۍ چارواکو او شهزادګانو په تیر په لومړي کې خصوصا کله چې طالبان د تاوان مول له غیر اوسته له طالبان سره کومک کاوه ورو ورو افغان حکومت په دې باندې دا چینل کې دوی باندې باندې کېږي داسې دا چینل کې باندې کې هغه د افغان حکومت د مفاله ډیپلوماسي او مشخصا د ولسمشر په لاس کې په اور د سفر وکړي د خپل کولاره پروتوکول ورکړ شو د دې ناشر افغانیت او دا هڅه وی چې په دې عربستان کې اوسه چې نه دا بل څه څه چې تاسو کولی شئ تاسو کړئ کی اوس په تر دې راځه پوری زه په ګرنه کوم چې ټول خبرونه د کوم تاثیر ولې دي چې طالبان نو د دل ځان ته پیدا کړی دي او طالبان سره ایران ولاړ ده روسیا سره ولاړ ده پاکستان سره ولاړ ده نو طالبان هم دا چینل نه پراخ کړی دی او یو ځای او څو ځای ته پاتې دي اما په عمومي توګه کوم وګورو طالبان تاریخ ته ځینې ترمن په دې مشخص قومندانانو باندې تاثیر درلودل شو خصوصا قومندانان چې د سلافیت او استعمار لري او د سعودي عربستان سره نږدې پاتې شي
لا مجيب المرصخه په مننه د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره د پنځنبه په ورځ پر یاس کې د هغو پروژو په اړه خبري وکړي چې عربستان په افغانستان کې تمویلوي په ډیره ډیر توضیحات نه دی ورکړل شوی سعودي عربستان ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همزي تر دې سفر مخکې پر راپورونو کې ویل شوی چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان ترڅنګ اسرائیل، ایتالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په ارتباط اوریدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږ نیوي د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبريږي او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې په همدې سپو آشنا رادیو اوریدل شي ازادي رادیو د رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي او د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په ورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون الولو و بچي او 15 دقیقې شوې لاند خبرونه افغان ولسمشر ویلی پاکستان اوس منزوی شوی دی او د پاکستان انزوا د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د هلمند چارواکي ژمنه کوي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. تمدنن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستل شي. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده او د رایو شمیرل دوام لري. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې هغه سړی چې خلک یې په موټر وهلي وو پرون محکمې ته حاضر شو. نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر گواش کتنه کوي چې د افغانستان پاړې په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړي.
فورن پالیسی خبرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتیدو د احتمال په اړه تحلیلي راپور خپور کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه په دې اړه اخیری پریکړه نه ده کړې، خو امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې احتمال شته د افغانستان ته لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیري ولیږي، چې د دغه هیواد 8300 سرتیري چې اوس مهال په افغانستان کې حضور لري وکولای شي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مقاله لیکي چې ویل کېږي زرګونو نوي سرتیري به په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر ملاتړ ولري. د مقالې لیکوال ادعا کوي چې فکر نه کوي ترامپ په دې اړه په اساسي مسایلو پوهیږي، خو د ویلي مکماستر په افغانستان کې کلونه خدمت کړی دی، باید په روانو حالاتو پوه وي. مقاله لیکونکي له مکماستر څخه 15 پوښتنې کړې دي. د بیلګې په توګه پوښتنه سوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتولو څخه به د ترامپ ستراتیژیک هدف څه وي، امریکا به د سرحد هاخوا ته د طالبانو د پناه ځایونو په اړه څه وکړي، او د مکماستر په فکر د بریا تعریف څه دی، او د بریا د وړاندوینې مهالویش څه وخت دی. د مقاله لیکونکي عمومي نتیجه دا ده چې انکه د جګړې پریکړه د ملکي مشرانو په لاس کې وي، هیڅ نظامي اداره نه خوښوي چې اعتراف وکړي نسي کولای هغه ماموریتونه پر مخ یوسي چې سیاستوال او خلک یې ورڅخه تمه لري. خو مقاله لیکونکی وایي د ناسمو نتایجو د مخنیوي لپاره نظامي مشران باید سیاسي مشرانو ته رښتیا ووایي، او د ځواکونو د مثبتو او منفي نکاتو په اړه هغوی ته رښتونی ارزیابي وړاندې کړي. ډیپلوماټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو تر شا څه دلایل دي. دا مقاله د کندوز ولسوالۍ قلایزال، د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ او په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د طالبانو د تیر میاشتې حملې ته اشاره کړې چې د لسګونو افغان سرتیرو ژوند یې واخیست. افغان ځواکونو وکړای سو د قلایزال او اشکاشم کنټرول بیرته واخلي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو د تحلیل په خاطر باید د مقالې په وینا د افغانستان په شمال کې د افغان ځایي پولیسو او ملیشو وحشیانه کارونه ولیدل سي. په دې مقاله کې د افغانستان په شمال کې د لوړ پوړو چارواکو له قوله راغلي چې د افغان حکومت پلوه ملیشو بد رویه په دغه سیمه کې د سخت دریځو د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلې ده. مقاله د تخار د والي یاسین ضیا له خولې لیکي چې د روان کال په لومړیو کې دوی ته ویلي چې په شمال کې د ځایي پولیسو پروګرام په بشپړه توګه ناکامه سوی دی او لا زیاتې ستونزې یې جوړې کړې دي. همداراز په دې مقاله کې د ښاغلي ضیا له قوله راغلي چې له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ د مرکزي آسیا هیوادونو ته هم خطر پېښوي. د ویلي چې روسیه د یوې تروریستي ډلې مرسته کوي چې په اوږده مهال کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره په ستراتیژیکه توګه خطر دي، او د ده په وینا د دغو هیوادونو سخت دریځې د طالبانو ملاتړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو د امریکا په شمول افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه مشورې کوي چې له طالبانو سره په جګړه بوختو افغان سرتیرو سره د جګړې په فصل کې مرسته وکړي.
د ګڼو افغان کډوالو په منځ کې هغو تنکیو ځوانانو د خلکو پاملرنه ځان ته جلب کړې چې پرته له کوم سرپرسته اروپا ته تللی دي. په 2015 کال کې څه د پاسه 3000 دغو تنکیو کم عمره ځوانانو یوازې په سویډن کې د پناه اخیستو درخواست ورکړ، خو د سویډن حکومت وایي دغه شمیر په 2016 کال کې ډیر راولویده. د سویډن د کډوالۍ د چارو اداره وایي تیر کال د پناه غوښتونکو د درخواستونو په ترڅ کې د 2000 کم عمره ځوانانو درخواست ومانه. د سویډن د عدلي او کډوالو چارو د وزیر مورګان یوهان سره سلطان محمد سرور مرکه کړي.
د سویډن د عدلي او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه هیواد اوس هم کم عمره بې سرپرسته تنکي ځوانان مني، وایي
Det är klart att jag menar vi tar vårt ansvar som
څرګنده ده چې موږ خپل مسؤلیت څنګه چې باور لرو تر سره کوو. نور هیوادونه هم باید دا کار وکړي. معنا دا چې که خلک د پناه اخیستو غوښتنه وکړي، موږ یې درخواست سیړو او که چیرې دوی ساتنې ته ضرورت ولري، موږ یې ساتو.
د سویډن د عدلیې او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی ساتنې او پالنې ته ضرورت لري وایي؟
ان واي فال بهاله انديفيدوئل
هر قضيه باید بيله وڅړل شي. هر یو کس باید وشي یو ثابت کړي چې ساتنې او پالنې ته اړتیا لري. په دې معنی چې دا درخواست کوونکې پورې اړه لري چې ساتنې ته خپل ضرورت باید ثابت کړي. وروسته بیا کولای شي په سویډن کې پناه ترلاسه
کړي.
ښاغلی مورګان یوهانسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې دغه تنکی کم عمره ځوانان پناهندګي ترلاسه کړي، نو له کومو حقوقو برخمن کیږي وایي؟
په اغلبو مواردو کې په دې ورځو کې دوی په سویډن کې د اوسېدو موقته اجازه ترلاسه کوي او بیا څېړنې ترسره کیږي چې آیا دوی د کډوال په توګه ومنل شي که نه. او که چیرې د کډوال په توګه ومنل شي، نو د اوسېدو درې کلنه اجازه ترلاسه کوي. او که چیرې دوی د کوم بل دلیل په اساس ساتنې ته ضرورت ولري، نو د اوسېدو دیارلس میاشتنۍ اجازه ورکول کیږي. او له دیارلسو میاشتو یا درې کلونو وروسته د دوی په هکله یوه بله څېړنه ترسره کیږي. او که چیرې وموندل شوه چې دوی بیا هم ساتنې ته اړتیا لري، نو د اقامت موده یې غځول کیږي. خو که چیرې ساتنې او پالنې ته یې نوره اړتیا نه وه، نو په دې صورت کې دوی باید وروسته له همغې مودې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د سویډن د عدلیې او کډوالو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې سویډن دغه کسان یعنې بیرته استوي، وویل
هو
اوس موږ افغانستان سره یوه توافق نامه لرو چې په اساس افغانستان هغه خلک چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنی شي یا که ضرورت وي اخراج کیږي بیرته یې مني. تیر کال شاوخوا 800 کسان افغانستان ته ستانه کړای شول. د سویډن د عدلیې او کډوالو چارو وزیر مورګان یوهانسن.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولس منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبریږي.
وړاندې تر شون رنگونه پروګرام درو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. امریکایي چارواکو ویلي په سوریه کې د رژیم په ملاتړ او پوځیانو د وړمې ورځې هوایي حمله د سرتیرو د خوندیتوب په هدف شوې ده. د حمله د روسیې او سوریې لخوا غندل شوې ده. سفی الله سنځه په دیاړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي په سوریه کې د بشار اسد رژیم په ملاتړ پوځیانو د وړمې ورځې حمله د امریکایي پوځیانو او په سیمه کې د هغوی د متحدانو د خوندیتوب په خاطر شوې ده. یو ور په خاطر دی هم امریکایي پوځیانو وروسته له هغه د سوریه د پوځي او هوایي اډه په میزایل وویشتل شي د سوریه حکومت لخوا د کیمیاوي غازو د استعمال په خاطر د لزګونو کسانو مرګ ژوبلې د نړیوالو سخت غوسه پارولې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډو کمیټې مشر جنرال جوزف دان فورت د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې ورسته حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو. کوازی خبري وکړو، باید وایم چې دا حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو. په سیمه کې زموږ قومندانانو فکر وکړ چې هغه ته خطر پېښ شوې او د مقررو په اساس دا کار وکړ. موږ له ټولو خوا سره خبري کړې چې یقیني کړو چې دا کار بیا ونه شي. ما پرون شپه ژمنه کړې و چې موږ نه وای غوښل شوې دا حمله به مو نه کوله. هر څوک په هیګ چې قوانین څه دي نو څه چې روان دي مخه نیول کیږي.
That's what's going to prevent it in the future.
د سوریې د رژیم په ملاتړ او پوځیانو د امریکا هوایي حمله د روسیې او سوریې لخوا غندل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا حمله غیر مشروع او د سوریې عربي جمهوریت لازمکنی واکمنتیا یو سرغړونه ده. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف ویلي د روسیې د امنیت شورا غړی او ولسمشر پوتین په سوریه کې د امریکا متحده ایالاتونو په نامشروع هوایي حمله بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ خبريالانو ته وویل د سوریه د رژیم ملاتړی پوځیان داسې ښکارېدل چې د ایران له لوري ورته لارښوونه شوې وي. ښاغلی ماتیس دا هم ویل معلومه نه ده چې په رښتیا د هدف ګرځول شوی پوځیانو ترمنځ ایرانیان شامل وو که څنګه. د سوریه د رژیم په ملاتړی پوځیانو په هوایي حمله کې د سوریه د یو پوځي مقام په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ګڼ شمېر سرتیري وژل شوي او وسایط هم زیانمن شوي دي. د سوریه فعالانو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې لکتر لګه اته جنگیالي چې سوریایان نخکاری وژل شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راهیسې په سوریه کې د یو هوایي ائتلاف مشري په غاړه اخیسته چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پټنځایونو او مرکزونو بمبار دی. امریکایي پوځیانو په سیمه کې د بشار اسد د رژیم له پوځیانو سره چې د ایران ملاتړ سره دی له مخامخ جګړې ځان لري ساتلی دی.
د ژوند رنگونه
نمی محمد ده خوایم دا غیو شرګان نه ولا وس یو یو مټر بډریور ولا مدا خوس د زایول او تخار د زایول بډریور بیا د بچان روزي په برابر و ما اغه پرداله ډیر زبری وی که پیسې ورکم لکه می که پیسې نه ورکم نه می لکه
دا مټر لکم زای راولې
کندار سره ولا
دا بیا راولې خوس یا تخار تلته خرڅوي
نه بډریور کاربار خو نست په افغانستان کې به خبرسته یا بغلا کې یا حکومت کې مزکتی ودریجه طالبان جو وجنه که بغلاوه که حکومت بند کی دردی ژوند خون مرګ بیا دی نش بند کی دردی خون مرګ بیا دی
دا د کندار په لار چرازی کنه د غلار څنګه د اوس
د کندار ته د غزنس اخوا ډیر شلار نه طالب کار په مجلوري نه حکومت کار په مجلوري دی خو د څه زور ول کی
نه د لارې پاړه ته وای جوړه دا کنه
لار نه جوړه د حکومت سمز د خایش لري زه لار جوړه کی چې جوړه د پنځو غنټو لار د شنې جوړه د اتو غنټو لار
د څه خو کال نه شوی چې او چا درته لچ ته موټر خوسته بوزته ته خار ته بيولای وي
یا دا چانه درته دروازه نه غلط سوی و دروازه نه غلط سوی خوزه بوزه چې ته خار ته بوزه ته خار ته بوزه
کوم یو ته آسان نه کوم یو ته خوشاله چې ته خار ته لړ شي که خوسته لړ شي
دا خوز لار خو ډیره منظروي لار ده ډیره ښه لار ده خوز په موټر زه خوشاله چې بوزه ما ښه درخ لري ښه ازادي لار ده څو کار نه ده سلري
بیا په دې لاره چې زه نور څه کارونه کوي سندرې اوري دا کیسې مرته وکه
بس په موټر کې ناستم بس خپلې سندرې د ځان سره وایم
کومې سندرې وایې
سندرې نه شو مخره دغه سندرې وایم زرو سندرې وایم چې بس دلم په خوشاله سي
ته یو راته وایې چې ستاره ډېره خوښېږي
و درخانې دم دې خواله رالی جانانې دا زړه باندې
دا څه معنا
دا د یش غزل د زړه بيدار کې او د زړه د بيدار دوه دا غزل دا
دا چا ویلی دا
دا وژنیو یلی دا
ته چې ګوره ماره خبره په خندا کوي ډیر زیات خوشاله یې
افغانستان خلک دم دغه خدای خوشاله ګرسې دغه خدای خوشاله ګرسې خوشاله
مننه تل خوشاله اوسې
ټول خدای دغه خوشاله کې
د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر له ازري پر سوالې سمس کلی کې سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان په سولې کې مرسته وکړي ځکه چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې نفوس لري. عبید الله سروري د لغمان د علشنګ نه لیکي سعودي عربستان کولای شي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سعودي عربستان کې سبانه کانفرنس د افغانستان په ګټه دی. وحید الله فطرت له هلمند لیکي تیر شپه د لشکرګاه شاوخوا سخته جګړه روانه و باید عملیات وشي. مریم سادات له میدان وردګ نه لیکي حزب اسلامي باید د طالبانو پر ضد د دولت په پلوي جګړه وکړي. شمسه شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي حزب اسلامي باید په وسلو سنبال شي ترڅو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. حامد سنگزی د لوګر د شمازار د سیمې پر استول سمس کلی کې ولسمشر اشرف غنی دی د سعودي عربستان په کانفرنس کې د افغانستان د سنځو سربیره د پاکستان د بدو کردارونو شکایت هم په کانفرنس کې وکړي. او یو بل اوریدون کې لیکلي دی تر هغه په افغانستان کې سوله نشته راتلی چې په پاکستان باندې فشار نه وي د البته خپل نوم نه دی لیکلی. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله سرته ورسید. البته زموږ خبرونه د ماښام تر اوسه پورې دوام کوي. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی.